하시다.
비야우 스튜디오 غرمانی خبری خبرونه
احمد شبریم د ساجی رادو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه خپل شوره اندیښنه وشوده چې روانه میاشتې له کبله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرشوب لا وشتېد انتونی ګوتیرش د تیر چهارشنبه چاودن هم په کلکو ټکیو غندلی چې د کابل په ابو بکر جماعت کې وشو او د طالبانو په وینا تر شلو زیات کسانې په نتیجه کې وشل شول د ملګرو ملتو د پرونی اعلامیې له مخې د ملګرو ملتو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښوولې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتو په اعلامیه کې ویل شوي د تروریزم هر عمل جنایت او غیر مواجه کار دی د اعلامیې په وینا ټول افغانان په سوله کې د ژوند کولو او د خپلو مذهبي ازادۍ د تجربه کولو حق لري د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو کال وروسته هم 14 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري یونیسف پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي دوی به په افغانستان کې د هر ماشوم ملاتړ ته ژمن پاتې شي ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې نشتې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړی شي د طالبانو تر ولکې لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې تېره شپه په بدخشان کې د یوه کمین په نتیجه کې 3 تنه چې آژانس بغاوتګر بللي وژل شوي دي د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس معز الدین احمدي ویلي په دې پیښه کې چې په راغستان ولسوالۍ کې شوې 3 نور کسان ټپیان شوي دي طالبان خپلو مخالفو وسلوالو ته یا هم د بغاوتګرو یا هم خوارجو اصطلاحات کاروي د افغانستان په جنوب برخو کې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومتونه روان دي چې طالبان زیات مهال کم اهمیت شي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سخت اورښتونه وشي د دې ادارې پر اساس نورستان کونړ بدخشان ننګرهار کاپیسا پنجشیر بغلان تخار کاپیسا پروان بامیان سمنګان کابل میدان وردګ لوګر پکتیا غزنی زابل روزګان غور کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سختو ورښتونو او په نتیجه کې د سیلونو د بهیدلو اټکل کیږي د یونان دولتي تلویزیون وایي یوه بیړۍ چې وشپېته غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو پرون پنجشنبه کینیترا ټاپو ته ورسېده د دې ټاپو د سمندر غاړو ساتونکو وویل چې د دې بیړۍ اکثره سپرلۍ افغانان دي راپورونه وایي په دې تړاو د یونان پوله ساتو 3 تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي دي ویل شوي چې بیړۍ له ترکیې څخه یونان ته تللې او نهایي هدف یې ایټالیا و ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري په افغانستان کې نن د خپلواکۍ 103مه کلیزه په ښکارا او ویر المنځل کې
دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني افغاني او سیاسي واجبات دی چې
وړاندې په دغه واوري چې تمه ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د طالبانو د مشرانو پر سفرونو د بندیز پر وړاندیز خبري وکړي په دې ترڅ کې د بشري حقوقو د څار سازمان د دې بندیزونو د لګولو ننګه کړې پروزګان کې له درملتونونو شکایت
چوا نو صاحب بازار ته راوي 15 د وخانو ته وروي د لاس رقم قیمتونه درکې یو کښته یو لول
نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې دا خبره چیرل شوې چې وایي تر دې وروسته افغانستان یوازې د واشنگتن ستونز نه ده
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د اسد اتبشتما له بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له 103مه کلیزه سره برابر ده دا ورځ یو شمېر افغانان په افغانستان کې د نن او له هیواد بهر لمانځي خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو دوو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو نصب کړي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي د خپلواکۍ د ورځې په ارتباط راپور
په
کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلتیرو کلونو کم رنګه د افغانستان د اصول درې خپلواکۍ کلیزه داسې محل را رسیږي چې په دغه هیواد کې د جمهوریت نظام مړنګ او طالبان په دویم ځل سره واکمن شول. یو شمېر افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سږکال خپلواکۍ د ورځې لپاره ځانګړي مراسم نه دي نیول شوي او هر څه بې خونده دي. د وروزګان او کندوز ولایت اوسیدونکي
خپلواکۍ یو سل درې کلیزه په داسې حال کې لمانځو چې نشو کولای په هیواد کې خپل بیرق رپاند وساتو. په کندوز کې نن د طالبانو لخوا نه دغه ورځ په یو لړ مراسمو باندې لمانځل کیږي، خو په دغه مراسمو کې هیڅ د افغانستان د رنګ د ملي بیرغ نشته ده چې ډېری خلک ناهیلي دي. هر کار
ازادي د ورځې په اړه خو دغه معلومات لرو چې چارواکو وویل د افغانستان اسلامي امارت وویل چې د جمعې د لمانځه څخه بعد به موږ تاسو په مرکزي جامع کې یو غونډه نیسو، خو تر اوسه فی الحال دا غونډه نه ده نیول شوې. نو ماپښین لمانځه بعد د جمعې د لمانځه بعد به یو غونډه ونیول شي.
له یو شمېر نورو ولایتونو بیا داسې راپورونه خپرېږي چې طالبانو د درې رنګه بیرغ ګرځول په واټونو او یا هم د کورونو پر سر راځړولې منه کړي. د راپورونو له مخې طالبانو اعلان کړی چې که هر څوک له درې رنګه بیرغ سره ولیدل شي له مقاومت جبهې سره د همکارۍ په تور به ونیول شي. دغو اندېښنو ورسره د خپلواکۍ ورځې د چمتووالي په اړه بیا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به غونډې جوړیږي.
بلې، استقلال خو د افغانانو یو لوی افتخار دی. دا ورځ ټول افغانان نن نن لمانځي. په ټولو ولایتو کې د کابل په شمول لویې غونډې په پام کې نیول شوي دي او افغانان به دا ورځ د خپل هغه تاریخي ورځې په حیث ولمانځي او تر پایه به انشاءالله د خوښیو اظهار وکړي. البته په ځینو مسایلو چې هغه حساس وي، خدای مه کړه یا د خلکو ترمنځ تنازع او اختلاف راپورته کوي، هغه برخه کې به کېدای شي امنیتي ارګانونو د احتیاط مشوره ورکړي.
د طالبانو حکومت په خبر پاڼه کې هم د خپلواکۍ ورځ د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د طالبانو حکومت د افغانانو ټولو تاریخي ارزښتونو ته درناوی او ساتنه کوي. د افغانستان د خپلواکۍ او سولې دریمه کلیزه داسې محل را رسیږي چې له دې وړاندې به په تیرو کلونو کې د افغانستان خپلواکۍ په شاندارو مراسمو سره د هیواد په ګوټ ګوټ کې لمانځل کېده، خو سږکال دغه ورځ او لمانځنه له تیرو کلونو سره توپیر لري.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. په دې ترڅ کې ټاکل شوې ده چې لویه غونډه د بریتانیا په مرکز لندن کې جوړه شي. د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار، چې ډیر کله د طالبانو د دریځ ننګه کوي، د خپلواکۍ د ورځې پر لمانځلو ټینګار کوي.
بدبختانه افغانان په د تاریخ په وجدو کې کجګړې د روسانو سره، د انګریزانو سره او د ایرانانو سره ګټلې، اما ورسته خپل مشران هیر کړي. امان الله خان د افغانستان په تاریخ کې ستر لوړ شخصیت دی. هاو دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي واجبات د چلمانځي. د ورځ سره مخالفت د افغانانو دود، دستور او د افغانانو د پلرونو او د نیکونو سره مخالفت کې راځي. هیله مو دا دی چې اوسنی نظام دی د افغانانو دود، دستور، ارزښتونه او د پلرونو او نیکونو تاریخ ته په درنو سترګو وګوري. افغانستان پرته له دې چې امان الله خان، وزیر اکبر خان، ابدالي، میرویس نیکه پکې نه وي، افغانستان افغانستان نه دی. که تاسو د افغانستان جغرافیه او دیموګرافي ته نن متوجه کیږئ، کومه جغرافیه چې نن افغانان پرې حکومت کوي، د افغانانو د پلرونو او د نیکونو د توري نشه دی. په دې لحاظ د ورځ سره مخالفت د افغانستان د ملت سره مخالفت دی.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس حاتف مختار له یوې خبرتیا وروسته د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده څرګندونې لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړی چې د اسلامي حدودو پلي کولو لپاره یو ځل بیا له دغه هیواد سره جګړې ته چمتو دی. ملا هیبت الله له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللی او ویلی دی چې نړیواله ټولنه غواړي د تعامل او رسمیت پیژندلو لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو په پلمه دوی له خپلو پریکړو وګرځوي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویندویانو له لورې رسنیو ته د نوموړي داسې وینا استول شوې چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي اژانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هیبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت مشر او رهبر ملا هیبت الله اخونزاده یو ځل بیا امریکا ته خبرداری ورکړی چې د اسلامي شریعت د حدودو پلي کولو لپاره له دوی سره بلې جګړې ته چمتو دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو له لوري رسنیو ته د نوموړي داسې وینا استول شوې چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي خبري اژانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هیبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. افغان اسلامي اژانس په راپور کې راغلي چې نوموړي له امریکا سره تعامل خپله غلامي بللې او ټینګار یې کړی چې په هیڅ قیمت به له دغه هیواد سره تعامل ونه کړي. د نوموړي په حواله راغلي چې زه له نړۍ سره زموږ د هوډ نه تطبیق نه منم، آن که خپل ژوند هم له لاسه ورکړم زه به یې ونه منم. زه به بیا له هغوی امریکا سره جګړه وکړم. دوی د بشري حقونو په پلمه اسلامي شریعت نه پلي کېدل غواړي. دا مسله له دوی سره د دوهې په تړون کې نه ده منل شوې. ملا هیبت الله ویلي چې امریکا په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د پلي کولو هڅه کوي، خو په افغانستان کې د دې ډول اعمالو لپاره هیڅ ځای نشته. ملا هیبت الله اخونزاده وروسته له هغې د څرګندونې پرون پنجشنبه په کندهار کې په یوه غونډه کې وکړې چې له دې مخکې د جولای په 9 په کابل کې د امریکا له لوري د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری پر طالبانو د نړیوالو له لوري نیوکې او شکونه له دې امله زیات کړي چې ګواکې دوی له القاعدې ډلې سره لا هم پراخې اړیکې لري، هغه څه چې طالبان یې ردوي. خو نوموړي د خپلې د وینا په یوه برخه کې چې ازادي راډیو یې هم غږ په اختیار کې لري، ټینګار کوي چې له نړۍ سره به د اسلامي شریعت او ملي ګټو پر بنسټ تعامل وکړي. نوموړي تر دې مخکې هم د جولای په لومړۍ نیټه په کابل کې د دینی عالمانو په ستره غونډه کې ویلي وو په هیڅ صورت به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم نه سي او تعامل به ورسره ونه کړي، آن که اټوم بم هم پرې وکارول سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له 1 واکمنۍ راهیسې تر دې دمه د دوی حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. د دغو طالب مشرانو پر سفر بندیز تر سبا شنبې پورې په موقتي ډول لري شوی وو. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نه شي چې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت وشي، طالب مشران به بهر ته له سفر کولو منع شي. جزئیات په دې راپور کې.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه، خو د جون په 6 د غسازبانو ویل چې د طالبانو د 2 چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوې او د پاتو 14 کسانو موده د 2 په مخه غزول شوې ده. د دغو پاتو 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبې په ورځ یعنی د اگست په 6 پای ته رسیږي. په همدې منځ کې الجزیرې تلویزیون د یو شمیر ډیپلوماتانو په قول ویلي چې روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دغو 14 طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت د نوي ورځو لپاره وغځول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیرې د خبریال امیندا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوهې ته سفر وکړي، خو د هغې په وینا له دې وړاندیز سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همداراز په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو 2 ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پایته رسولو پریکړه وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې وکړي. بل لور ته د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبانو نجونو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی، د هغوی د مشرانو پر سفر دی بندیز ولګول شي. دې سازمان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر تمدید نن خبرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې لشپژم ټول کې پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو له کبله د بشري حقونو له څار ډلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نه کړي. اغلی بار د طالب مشانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې، ویلي هغه وخت راغلی چې نړیوال ټولنه نور انتظار ونه کړي او نجونو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. ټاکل شوی دی چې سبا شنبه د 14 طالب مشانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسیږي او امنیت شورا یې په اړه پریکړه وکړي. طالب مشانو ته په پیل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړل شوې و چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د میکانیزم، طرح میتود او پالیسي په برخو کې ځینې مسئلې شته چې د طالبانو مشان او مسؤل ارګانونه په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په ورستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په اړه په یو راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 1500 میلیون ډالر زیان کړی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سخت ورښتونه وشوي. د هوا پیژندنې د ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 20 ملي متر پورې باران ووري. د دې ادارې پر اساس نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردک، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، روزګان، غور، کندهار او هلمند دغه ولایتونه دي چې د سختو ورښتونو په نتیجه کې د سیلونو د بهیدل واټکل کیږي. په افغانستان کې ورستیو سیلونو سلګونه کسان مړه کړي او شوبل کړي، لسکونه جریبه زره جریبه ځمکه او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر وای
دا د بانکي دا یو میاشې دي چې دا د میاشې په واسطه باندې انسانان انتقالیږي او دا یو ویروسي ناروغي ده. دا په څلور نو باندې دي، نو دا کله چې هغه کسان چې ګرمو او نیمه ګرمو ساحو کې اوسې ژوند کوي او اوسېږي هغه ته دا میاشې موجود وي او دا اکثریت هغه میاشي چې د انسانانو سره یعنی له حیواناتو لري وي او د انسانانو سره په هغه ځای کې چې هغه دندونه او یا هم ولاړی وبوي او یا هم ځل ته کې موجود نه وي نو دا میاشي د ژوندۍ کوي. کله چې دا میاشي سوي وي او دا میاشي هغه وخت چې کله چې بیا ختشي نو له اتونه تر لس ورځې پورې دي د مختلفه د میاشي د وایروس د په وجود کې وي او هغه هم د نس په خپل ځای دی په نس کې رشد کوي او ژوندۍ کوي. بعد له لس ورځو نه دا هغه ویروسي کوم هغه چې پکې دي زهرجن مواد چې پکې دي په میاشي کې هغه دي نه ټول وجود د میاشي نشي. کله چې زموږ او تاسو وطنوالې هر هغه څوک چې د دې میاشي سره تماس ونیشي او یا هم هغه میاشي ته وچیږي نو دای پر دې ویروسي ناروغي باندې اخته کیږي.
د متخصص ډاکټر د دې سرګندونو تفصیل وړاندې د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام کې اوریدل شي. دا پروګرام تر 12 بجو وروسته خبرو.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. فریدا سیال کتنه ورته کوي.
لدی وروسته افغانستان یووازې د واشنگتن ستونز نه ده، دا د نېشنل انټرست امریکایي مجلې د یوې مقالې سرلیک دی. لیکوال په غټو ټکو لیکي د افغانستان برخلیک ته پاملرنه لدی وروسته په لویه کچه د خپلو ګاونډیو چین، ایران او پاکستان او د غرض د روسیې پر غاړه ده. لیکوال د دغه خبرې د اثبات لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه خبرې راخستی چې تیر کال له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو د پریکړې پر مهال وکړې. بایدن هغه مهال ویلی وو افغانستان او په پراخه توګه مرکزی آسیا د امریکا اصلي امنیتی او اقتصادي ګټې نه رانغاړي. مقاله کې وړاندې راغلي لیکل چې امریکا له افغانستان خپل ټول ځواکونه ایستلي، د سیمې قدرتونو له هغې ډلې روسي او چین له افغانستان سره د نږدې کېدو لپاره احتیاطي ګامونه اخیستي دي. لیکوال ویلي دغه دواړه هیوادونه د دې لپاره غواړي چې افغانستان سره ځان نږدې کړي چې خپلې امنیتي اندېښنې لري او په افغانستان کې د بشري وضعیت په کابو کولو کې برخه واخلي. مقاله کې د پاکستان او ایران اړیکو ته هم اشاره شوې او راغلي دا دوه ګاونډیان هم له افغانستان سره اړیکې غواړي. د لیکوال پټوکو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د لمنځوړلو لپاره د افغانستان له اوسنی نظام یا د طالبانو له حکومت سره اړیکې لري او ایران بیا له دایشه ویر لري. واشنگتن پوسټ رسپانی بیا په کور دننه او بهر د افغانستان د فعال میرمنو رستیو اعتراضونو ته کتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي لیکل چې طالبان وخت رسیدلی او پرخوځي د فعالیت کړي تنګ شوی. په کابل کې معترض خزي په وار وار سړکونو ته راوتلي، خو د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مظاهری هر ځل په تاوتریخوالي پای ته رسیدلی دي. د وروستي ځل لپاره تیره شنبه په کابل کې یو شمېر ښځې د کار، ډوډۍ او آزادۍ په شعارونو سره سړکونو ته راووتې، خو طالبانو یې د تیت او پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. واشنگتن پوسټ لیکي د پوخانی ولسی جرګې د خزینه و غړو په ګډون سلګونه خزینه فعالانی او سیاستوالي چې له افغانستانه بهر شوي اوسې ورځ تر بلې د خپلو حقونو د تامین لپاره غږونه اوچتېږي. لیکوال ویلي د دغه فعالو ښځو یوه زیاتره برخه یې استانبول، اتن او تورنتو ښارونو کې ځای پر ځای شوي او په ګډه یې پر نړیوالو د خپلو حقونو د دفاع په خاطر فشار راوړی دی. د طالبانو پر حکومت د دوی د واکمنۍ له نوبړې ورځو راهیسې نړیوالو فشارونه راوستلي چې ښځو ته د ازادۍ، کار او تعلیم حقونه ورکړل شي، خو طالبانو دې غوښتنو ته تل همدا ځواب ورکړی چې د شرعي کړنلارو له مخې د ښځو حقونه تامینوي.
روزګان کې شمیر خلک ډاکټران تورنوي چې نسخه داسې لیکي چې یوازې د دوی خاص درملتونونه پرې پوهیږي. د دې خلکو په باور ډاکټران له دغو درملتونونو سره جوړ جاړی لري او په ګټه کې ورسره شریک دي. جزئیات پرې راپور کړي.
لاډيري مدير رئیس په افغانستان خو په ځنګړي توګه په روزګان کې یو شکایت دادی چې یو شمیر ډاکټران ناروغانو ته نسخه پرمزي توګه لیکي چې درملې په ټولو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو شمیر خلک وایي ځینې ډاکټران ځکه دا کار کوي چې ناروغان باید له هغه درملتونونو درمل ترلاسه کړي چې په یو ډول نه په یو ډول له دوی سره اړیکې لري. دوی وایي کله چې له دغه نسخو سره نورو درملتونونو ته مراجعه کوي نسي کولای چې خپل اړتیا وړ درمل ترلاسه کړي. د ترینکوټ ښار دوه تنو اوسیدونکو نوراغا او نصیب الله ازادي راډیو ته ویل چې ځینې ډاکټران ځکه نسخه پرمزي ډول لیکي چې د هغوی او درمل پلورونکو ترمنځ د دوا د خرڅلاو پر سر پټي معاملې موجود وي.
څنګه خو چې د جسر ز خپل سواره مخسوي م کم ډاکټر چې نقصان وشته کې نو مجبور شه د د دواخانه ولا سبا دوا راخي کچیر په ګر بازار کې بسوک د دواخانه نسول ده مخفف د رقم نکلي چې بیا غد د کس ماسي او بسوک نسول ده د په دواخانه کې د نقصي مقصد 2000 روپی کې په بازار کې بل د دواخانه تر د غیر زر یا 1500 کې جنډیر پارک سره چې و نقص بازار تر 15 دواخانه ته ور یو لاس رقم قیمتونه در کې یو کشته یو ولول
باندې خدای تجربه سره سیو در غلیم د هوسپیلانم شروع ده. په دې خاطر چې یو ډاکټر توار سي د پیس سوال خو 300 کالدارې پیس غواړي تقریبا د پورت کې درسل کسل ډیر ګوري د 1000 کالدارې د وی ورځ د پیس د دروازانه او بل پلا بیا داسې نقصه درته لیکي چې په ګر شهر یې وګرځي بیا د دواخانې د مزدور ماسې او چې د دواخانې ته مزدور درولې دي بیا هغه ماسې او چې هغه بل څوک په ګر شهر کې وګرځي دا نقصه هم یې څوک نسی ویلی. د عامې روغتیا د ریاست څخه مو دا غوښتنه ده ورور چې راشي په دا بازار وګرځېږي په دا شخصي روغتونو وګرځېږي ګوري چې ایا ستا نقصه ویل کېږي نه ویل کېږي ستا دوا ګرانه ده نه ده ګرانه.
بلخوا یو شمېر دوا پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر ډاکټران په نقصو کې د درملو تجارتي نوم لیکي او دا کار د دې لامل کېږي چې دوی په نقصو سمپو نسي. حضرت الله احمد چې په ترینکوټ ښار کې درملتون لري ازادي راډیو ته داسې وویل
دا نقصې خو چې دي مونږ ته بېخي زیاتې راوړل کېږي د لې ډېرې نقصې راوړل سي موږ یې بېرته جواب کړو ځکه هغه د وطن خلک دي یوه پلا یو ځای ولاړ سي بیا بل ځای ولاړ سي بیا چې درده پورې ورځي هغه ته بیا د چند روپۍ ځینې اخیستل کېږي مکمل یو تورې نه لیکي مخفف تورې هغه د دواخانه والا چې دي هغه سره سپلې سره معلوم کړي چې دغه شی دغه پلانکۍ دوا ده نو هغه بلې چا ته نه معلومېږي په ټوله چېرې کې داسې نقصې شته چې زه بې ورته راوړم په ټوله چېرې کې څوک نسي ویلی بیا دته د خانه ما سوا
د درملتونونو مسولین وایي د جستونز پرامنست کېدو کې نه وازی د زینو شخصي روغتونونو او کلینیکونو ډاکټران لاس لري بلکې د دولتي روغتونونو یو شمېر ډاکټران هم په دې معاملې کې شکیل دي. بلخوا به یو شمېر ډاکټران د غیداوی ردوی او وایي چې د کاری بوختیا او ناروغانو د زیاتوالي لقبله نسی کولای چې په وازی توګه نقصول کی. په همدې حال کې د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست د یو شمېر ډاکټرانو لخوا په رمزي ډول د درملو نومونه لیکل له قانوني پلوه سرغړونه بولي. د دې ریاست رئیس محمد الله روحاني وایي که چیرې د ډاکټرانو لخوا دغه ډول سرغړونه ولیدل سي دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
رښتیا هم د خلکو شکایتونه به تر یو حده پورې پر ځای خو ټول ډاکټران هم داسې نه کوي. هغه د قوانینو بررسي مدیر او د خصوصي سکتور نماینده ته مې وظیفه ورکړې تر څو پورې چې دغه ډاکتران تشخیص او معلوم کړي او بیا به هغو ته هدایت وکړو تر څو چې په راتلونکي کې د دغه کار څخه خلاص واخلي. که نه واخسي بیا به د هغو دپاره د جزا یو لار چاکو.
دا په داسې حال کې ده چې خلک اوس په افغانستان کې د سمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. په افغانستان کې د معیاري روغتیایي خدماتو نشتوالي اوس یوه لویه ستونزه ده چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي.
اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو را رسېدلي پیغامونه.
پکتیکا ولایت د لښامن چور کلي کې د یو کس اوبه شهید کړل. نورو خلکو ته ډېر تاوانونه ورسول ځکه فصلونه یو سر لوبیا وي دا شین سره یو غنمه یو.
سلامونه او نیک هیله دی ازادي راډیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته. زه محمد یاسین د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ. لکه څنګه چې د اورښت زیات یا اورښت دوام لري ډېر سیلابونه رالو او د خلکو بېچارهګانو کورونه ویړلو نو موږ هم دا غوښتنه ده چې له موږ سره باید کومک وشي مرسته وشي تر څو دغه سیلابو او د بېوزله خلکو سره همکاري وشي.
السلام علیکم. صدام صدیقی پکتیکا مرکشران میرعالم کلی نه مرکشران میرعالم کل میرعالم کلی کې د زیاتو سیلابونو له امله د دې سیمې ټولې لارې له بازار سره قطع شوې دي. پلونه یې سیلابونو ولې دي چې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکمند ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه د زړه کومه وایم. خدای دې وکړي چې زما سلامونه په ښه وخت کې درته ورسیږي. زه یو دا پیغام درته پرېږدم چې د خوست ولایت نه حاجي محمد یاسین د سیګۍ پاړ چې د تڼۍ ولسوالۍ پر استقامت لري دا د بازار لرته طرف یې ډېر خراب دی. دا سیلابونه راځي دا نړوي اوسانه چې چارواکي په دا بندغا ور ونه خوري اخر ته دغه دولته څو کورونه دي. دا غم د مبین نوري د پال بم د مبین نکلای په ملیا افغانۍ پلګدلې دي بیا اخر ته چاره نه کیږي. اول د چاره چاره کیږي چې یو وران شي بیا ډېرې پیسې د دولت په لګېږي بیا ډېره سرمیا غواړي. هیله کوم چې د ما پیغام ټول کارکمند ته څه واره په تکرار بند نشر کوي. خواهش کوم د کارمندان نه چې په دا بند غور وکړو لاس په کار شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ډېر سلام وایم. سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم. ورور دلته ډېر ثقافتونه دي بارانونه دي سیلابونه دي ډېر بد حال ده. دا حکومت دي له دا غریبو خلکو سره لږ مرسته وکړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زه اسدالله وتک د زابل ولایت شمزول سوالۍ د وتکو د کلي خبرې کوم. زمر زابل ولات شمرزو لسوالی د لوړی سیمې زلابونو سخت وځپلې خو موږ د هیڅ څوک توجه نه کوي چې موږ سو ولای څوک توجه نه کوي زمر دغه کلیو پسلونه کاریزونه برمی اینه ټول له خاور سره خاورې کوي نو مال الملک مقامات زغدا سوال زمر زابل ولات شمرزو لسوالی ډیر توجه کوي ول ازادي اډو میله د ما پیغام نشه
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې لاند خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه خپل شوره اندیشنه وشوه چې روانه میاشتې له کبله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرشوب لاوشته ده. انټونی ګوتیرش د تیرې چهارشنبه چاودنه هم په کلکو ټکیو غندلې چې د کابل په ابو بکر جماعت کې وشوه او د طالبانو په وینا تر شل زیات کسانې په نتیجه کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د پرونی اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شولې او ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوی د تروریزم هر عمل جنایت او غیر موجه دی. د اعلامیې په وینا ټول افغانان په سوله کې د ژوند کولو او د خپلو مذهبي اسادۍ د تجربه کولو حق لري. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې تیر شپه په بدخشان کې د یو کمین په نتیجه کې درې تنه چې اژانس بغاوتګر بللې وژل شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس مویز الدین احمدی ویلي په دې پیښه کې چې په راغستان ولسوالۍ کې شوې درې نور کسان ټپیان شوي دي. طالبان خپلو مخالفو وسلوالو ته یا هم د بغاوتګرو یا هم خوارجو اصطلاحات کاروي. د افغانستان په ځینو برخو کې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومتونه روان دي چې طالبان یې زیات مهال کم اهمیت شي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو کال وروسته هم 13 میلیونه ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري. یونیسف پرون ناوخت په یو ټویټ کې ویلي دوی په افغانستان کې د هر ماشوم ملاتړ ته ژمن پات شي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړی شي. د ترکیې مرکزي بانک ناببره یو سلنه سود کم کړ خو ورسره جوخت د ډالر په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیری ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزی بانک سود له 4% نه 10% ته راټیټ کړ چې له کبله د لیری ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 13 لیری تبادل شو. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
روغتیا د ژوند شتمنی
زمانو ریاس نوری نیکی هیلی او منی نن پا خبرونه که پا افغانستان که پا طوله که پا روان روختیایی وزیعت او هم ده دینگی تبه پر ناروغی چه پا ده ورستهو که پیخی پا ننگرهار که زیعت شوی او ده غراز پر کلورایا نس نستی ناروغی خبری که او ده خبرونه لمره نمائی مو تردیر اندهو ناروغی و تزان گرده شوی او دو همه برخه با پا افغانستان که پا روان روختیایی وزیعت خبری وکلو. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان ته بلنه ورکړې ده. د خبرونه بل برخه ته مو هم ځین نور میلمانه رابللی دي. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان را سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خیر اغلاست تړي مشي.
سلامونه تاسو هم ستړي مشي خبرې وکړئ وخت مو ویل کړی
ډیر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. که اوریدونکو ته وایي چې دغه دینګي تبا څه ډول ناروغي ده؟
دا د دینګي دا یو میاشه دي چې دا د میاش په واسطه باندې انسانان انتقالیږي او دا یو ویروسي ناروغي ده. دا په څلور لوغه باندې دي. نو دا کله چې هغه کسان چې په ګرمو او نیمه ګرمو ساحو کې اوسي ژوند کوي او اوسېږي هغلته دا میاشې موجود وي او دا اکثریت هغه میاشې چې د انسانانو سره یعنې له حیواناتو نه لرې وي او د انسانانو سره په هغو ځایو کې چې هغه ډنډونه او یا هم ولاړې اوبه وي او یا هم هلته کې موجوده نه وي نو دا میاشه هلته زندگی کوي. کله چې دا میاشه سوی وي او دا میاشه هغه وخت چې کله چې اخته شي نو له اتونه تر لس ورځو پورې د مختلف دا میاشه دا ویروس د په وجود کې وي او هغه هم د نس په خپل ځای په نس کې رشد کوي او زندگی کوي. بعد له لس ورځو نه دا هغه ویروسي کوم هغه چې پکې دي زهرجن مواد چې پکې دي په میاش کې هغه دې نه ټول وجود دې میاش نشي کله چې زموږ او تاسو وطنوالي هر هغه څوک چې د دې میاش سره تماس ونیشي او یا هم هغه میا فائدې وچی شي نو دای پر دې ویروسي ناروغي باندې اخته کیږي.
بله، علائم څه دي؟ مثلا څوک څه ډول پوښي چې دنګي تبه باندې اخته شوی دی؟
دا خو څو مرحلې لري. مثلا یو مال دی مودریک دی، یعنی متوسط او یو خفیف او یو شدید حالت دی. په مال او مودریک حالت کې تاسو دي چې مریض به ډیر تبه لري، دملا درد ورته پیدا کیږي، سرچرخی ورته پیدا کیږي، بعض وخت کې دلبدی هم پیدا کیږي ورته. نو دا په داسې حالت کې چې دا خفیف وي، او کله چې بیا مودریک حالت رسیدي په دې کې بعضې اثرات هم پیدا کیږي، او شدید حالت چې کیږي په کې کېدای شي چې خونریزي ورکی او یا هم په انسیفالیت او یا هم په دماغي ناروغي باندې اخته شي. نو هغه شدید حالت دی چې په زرو مریضانو کې کېدای شي دوه یا درې مریضان شدید حالت لاړ شي.
که په دغه باندې رڼا واچوي چې ولې ننګرهار ولایت کې دغه پیښې ډېرې شوې دي؟
دا هغه میاشي دي چې دوی د په ګرمو او یا هم په نیمه ګرمو ساحو کې ښه ژوندګي کوي. نو دا د یو میاشي چې دا د 15 درجه پورې کېدای شي، د په حرارت په 15 درجه پورې سړي درجه پورې. نو دا یې کېدای شي په دغه کې ژوند وکړي، د دې مسایل ژوند په فار د یو ساحه په کار کې دی ژوند پکې وکړي. نو هغه ولایت چې مثلا لکه ګرمسیر چې دی، زموږ تاسو جلال آباد دی، قندهار دی، فرا تخار دا زوینه دي چې په دې کې بعضي نشي نشانی دي لیدل شوی چې کېدای شي بعضي اشخاص په دې باندې اخته شي او بیا هم څه چلی وي.
بله،
نو دا د دې میاشو د پاره خو مسایج د ژوندۍ ځای هغه دي چې هلته خلک وي موجود وي او یو هوا هم ګرم وي، نو دای په هغه حالات کې خو رته یوشت کې یو ژوندۍ خطي
په چیرې دا ډېر خطرناک ناروغي نه وي چې ل عمل خلک مري دی. وی پی کې روغتنړي ول سازمان دی یو ناروغ د مړ کېدو خبر ورکړی دی، ولی خلک باید ډیر اندېښمن ووسی
په دې خطر چې دا میاشي د شي چې څوک نه پويږي چې دا اوس په کوم ځای کې دی او یا هم څنګه دای ځان ځان او ساتي. خبره دا دی چې زموږ وطنوال او هغه کسان چې په ګرمو سیمو کې دي، موږ تاسو به دغه شاوخوا کوټې او یا هم تر هغه چې دی ونی یا نیال یا څه سیمو لرو هغه باید او پاشي کړل شي، او بل د دې لپاره چې په بیرون ځای کې مثلا زموږ هم وطنوال ډېر په هوا ګرمه دي، په آزاد هوا کې استراحت کوي، نو خبره دا چې د پشخانی او یا د دوا څخه استفاده او شروع کولای شي، د دې نه مخنیوي وشي.
درملنه کېدای شي هغه ناروغ یا هغه څوک چې په دنګي تبه باندې اخته شوی دی؟
تاسو سوال مو ونښتو.
درملنه کېدای شي
په 2019 کال کې د جهانی سازمان یو واکسین جوړ کړ چې هغه له 15 کلونو تر نه یا تر 18 کلونو پورې یو واکسین کشف کړي دا به دې ترش. خو هغه کسان چې مثلا یو ځل پر دې باندې اخته شوی وي، دغه لپاره د واکسین تایید شو چې بیا دا واکسین وکړي، یو ولې دوباره د فارما مخکنی یادونه وکړي چې دا څلور نه ولري. کچیر یو نه و، یو نفر وچی او یا د پدانګي باندې اخته شي، نو دا د یو څوک لپاره معافیت لري، ولې د درې نور نه و نفر کوم معافیت نه لري. نو کېدای شي د بیا په بل نه و باندې اخته شي. نو خبره دا ده چې په یو شکل دی وقایوي ډول باندې دوی زموږ وطنواله یا نور خلک چې په دې باندې کو تشویش لري چې موږ په دې باندې اخته نشو، نو خبره دا ده چې ساتنه وکړي او لګینه هغه سی رقم چې کوم صحیح کارکونکو دي ته هدایت کړي په ډول باندې، ولې په شکل دی چې دوا او یا درمل وي مستقیما د دې وایروس باندې کارو کې هغه سره وجود نه لري. او سازمان جهانی پر دې باندې کار کوي چې د دې لپاره یو سپیدا کې نو تر اوسه کوم د خاص تداوی او ټریټمنټ نه دی پیدا شوی د لپاره کول په شکل دی وقایوي.
بله،
دا باید خلک هغه وکړي په شډیرو کې درو کول شي.
بله،
پاتش
ډاکټر صاحب ستومان مننه. اوریدونکو به هم ځینې پوښتنې لري، خو که پر تاسو چې هغه څوک چې په دنګي ناروغي باندې اخته شوی کېدای شي چې بل سالم کس ته انتقال کړي،
په دغه صورت کې چې مثلا مستقیم یو کانټاکټ دې سره ولري، یعنی زه ولې سره ولري نه اخته کیږي، ولې که چیرې د سې چې دی هغه څوک چې پر دې ناروغي باندې اخته شوی او بل نفر ته د وینې ورکی او یا هم مثلا کوم ځای ته ناروغي ته ضرورت لري دا کوم کس یې اخته وي، دا غوډه ویني چې فلم کېږي چې د خپل مر اخر هم پر دې باندې اخته شي. او دا چې د کانټاکټ په واسطه باندې چې مثلا کانټاکټ سره ولري او یا هم دې والی سره ولري په دې سره باندې اخته کیږي.
که څه هم تاسو یادونه وکړه دا څومره خطرناک ناروغي کیدای شي؟ ناروغي دا
څومره ناروغي خطرناک نه ده چې مثلا مرګومي عمل کوي، ولی په بعضو هغه کسانو کې چې دغه معافیتي سیستم ټیټ وي نو کېدای شي چې په هغه باندې اختلافات ورکړي. مثلا ما مخکې یادونه وکړه چې کېدای شي دا انسیفالیت ورته ورکړي یا مغز ته کومه خبره رسي، نو بعضې هغه حالات کې چې کوم شخص چې دغه معافیتي سیستم ټیټ وي نو کېدای شي چې هغه بعضې وختو کې د ډبلیو بي سي یا سپین کرویات ټیټ کېږي او یا هم د خونریزي سبب کېږي. نو په دې حالات کې کېدای شي چې څه شدید وي او مرګ ژوبله رامنځته کړي، ولی هغه کسان یا هغه اشخاص چې مثلا د معافیتي سیستم یې دوی قوي وي نو مرګ ژوبله ډېره کمه ده او کوم خاص هغه نه لري تشویش ور نه دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ستومان، بله قدرمن اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ده. اوس مو میلمه د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان دی د دنګي ناروغي باندې اوس فعلاً خبرې کوو. دغه راز دې ترڅنګ به پر کولورا نس ناست هم وغږیږو چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته په ځپل شوو سیمو کې خپره شوې ده. دغه راز افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره خپل خلک څه کولای شي؟
هغهونه ساحو کې چې مثلا هیڅ سوسیه موجوده نه وي یا پاکې اوبه موجوده نه وي یا پاک خواړه موجود نه وي نو دا ناروغي ګایدرګه رامنځته کېږي او پیدا کېږي، زموږ هموطنان پر دې باندې اخته کېږي. خو ښه خبره دا دی، ساده خبره چې ټول کولی شي ځینې استفاده وکړي، هغه اوبه یا چې د کوهي نه او یا په ویالو کې راځي دغونه ډډه وکړي. اطفال باید دې ته وهڅوي چې په کومو اوبه چې ډنډ شوي دي یا ولاړې دي او یا هم اوبه چې مثلا په ویالو او یا په کلیو بانډو کې موږ تاسې د کاریز یا ډنډ شوي اوبه دي دغونه استفاده کړي. فقط وکولی شي هغه اوبه چې دوی استفاده کړي هغه جوش کړي، حرارت ورته وکړي چې جوش وي، دغونه کولی شي استفاده وکړي او دوی انشاءالله چې بعد دغونه به بیا په دې باندې نه خفه کېږي. یګانه علت چې کولرا کې دي هغه د حفظ الصحه دي چې خلک یې نه مراعت کوي، یا صحي اوبه یا صحي خواړه چې هغه مثلا څو ورځې په تېرې شوي په خوړو باندې پرتو سیمو کې د برق سهولتونه نشته، هلته یخچال او یا ګاز یا شیان چې غذا سالمه وساتي هغه نشته. هغه غذاګانې یا هغه خواړه چې مثلا ډېر وخت لپاره پاتې کېږي یا هغه اوبه چې مثلا لمر ته ایښي وي په کوم لوښي کې یعنې په سطل او یا په نورو داسې شیو چې دوی د استفادې لپاره ساتي بیا دغه نه استفاده. زما مشوره د خلکو دا ده چې د وکولی شي په دې ناروغي اخته نه شي، هغه خواړه او یا هغه اوبه چې دوی خوري هغه په داسې یو پاک وي لوښي او یا هم اوبه به جوش کړي وي. ښه لارې همدغه دی چې اوبه او خواړه دوی تازه په تازه باندې وخوړل شي او یا هم پاخه شي. ښه خبره دا دی.
بله ډاکټر صاحب بصیر ستومان کور ودان د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر هم را سره یو ځای شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست.
خوشاله اوسئ، د تاسو او تاسو برنو همکارانو او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله. که په پیل کې راته وایي چې تاسو دغه د خوړو او د درملو ملي ادارې دنده څه ده؟
دا چې لنوم څخه هم جوتیږي چې د درملو یا د خوړو او درملو ملي اداره د هیواد په سطحه باندې یو سرتاسري لوی اداره ده چې دنده لري ترڅو په هیواد کې د خوراکي توکو مسؤلیت ډاډمن کړي او همدارنګ هغه تاجران رونه چې دلته درمل خوراکي توکي او یا هم درمل تولیدوي او یا هم له نورو هیوادونو څخه راواردوي هغه د نړیوالو معیاراتو ستاندردونو په نظر کې نیولو سره دغه پروسه مخته بوزي ترڅو دلته کیفیت ډاډمن شي. همدارنګه د دغو برخو لپاره پلانونه جوړول دي که هغه لنډمهاله دي که هغه ستراتیژیک دي، پالیسیانې جوړول دي، د قوانینو تطبیق ده او په دغه برخه کې هغه اشخاص یا هغه خلک چې له قوانینو څخه سرغړونه کوي د هغوی د قانون منګولو ته سپارل دي. په لویه سطحه ویلی سم چې دغه اداره څلور هغه مهم اشیا یا اجناس او یا هم موارد چې ډېر مهم دي د وی ټولنې لپاره لکه هغه خواړه دي، درمل دي، طبي تجهیزات دي او کاسمیټکس یا د سنگار وسایل او سامان دي. د دوغو څلورو قسمو موادو یا مواردو
د کیفیت تضمین ده او همدارنګه د دوی په بازار کې د نرخونو څارنه ده او د دې کنټرول ده.
تاسو د داسې یوې ادارې په راس کې اوس فعلاً قرار لري چې په تیرو شلو کلونو کې هم تر ډیره په افغانستان کې د درملو باندې انتقاد دو چې کیفیت ښه نه دي. له وخته تیر شوي درمل معمولا هیواد ته واردیږي. تر اوسه پورې له هغه وخت چې تاسو دغه دنده پیل کړې ده تر اوسه مو په دې برخه کې څه کړې دي؟ موږ داسې راپورونه هم درلودل چې اوس هم تقریبا په بازارونو کې هغه درمل شته چې له وخت تیر شوی وي.
مننه. یو خو د تیر وخت خبره ده، دښتیا هم څه په تیر وخت کې مشکلات ډېر زیات وو او موږ ته داسې یو اداره په میراث را پاتې ده چې په تیر وخت کې تقریبا داسې د دې برخې لپاره جوړ شوي کوم مقرري او قوانین چې دي هغه نه دي تطبیق شوي، نو له امله یې دلته قاچاق ته زمینه ډېره برابره وه، مشکلات ډېر زیات وو. حتی د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطح باندې دلته یو لابراتوار وو چې هغه په کابل کې قرار درلود. موږ ډېر کوښښ وکړ تر څو پورې شته قوانین پالیسیانې هغه موږ پلي کړو او په ستراتیژیک پلان باندې کار وکړو تر څو وکولی شو چې له دغه ستونزمن حالت څخه ووځو او خلکو ته ډاډ او اطمینان حاصل شي. په اول قدم کې موږ د قاچاق مخه ونیوله. دلته به مخکې 90% درمل او خوراکي توکي په قاچاقي ډول سره راوړل کېدل. قاچاق دا معنا نه چې دوی به په عمومي دروازو باندې نه راتلل. قاچاق دا معنا چې هغه قوانین او هغه پالیسیانی چې د دغه ادارې وي هغه نه تطبیقې دي. هر څوک به ته یو خارجي هیواد ته هلته به په آزاد بازار کې که درمل وو که خوراکي توکي وو دا به خریداري کول او کبلس کنټینر وو دیو کنټینر به محصول ورکاو نه به نور دغه سي د فساد او رشوت په زور باندې راتیرول او هیواد ته به راولل. دلته د دې کیفیت نه چک کیږي او دغه خلکو به چا جواز درلو چا به جواز نه درلود. هغه اسناد چې د وارداتو لپاره مهم دي هغه به نه درلودل. نو موږ اول قدم کې دا کار وکړو چې پوری فرمې مو لازمي کړې. پوری فرمې دا داسې یو سند ده چې تاجر د دغه پوری فرمې په اساس کولای شي چې واردات تر سره کړي. په دغه پوری فرمې کې د دغه درملو قیمت او د دې هغه مقدار کمپنۍ دا هر څه واضح شوی او د دې پوری فرمې په اساس موږ کولای شو چې د اصل او جال مخه هم ونیسو او د دې تر څنګ د کمپنۍ انوایس او دا ځین نور اسناد ته هغه ډیر لازمی دي هغه مو لازمی کړل. نو اوس الحمدلله تقریبا زو ویلای سم چې پیندنه یو کیسه د قاچاق اوس کنټرول.
ډاکټر صاحب باری عمر، ما د خبرونه په پایل کې هم ویلې تاسو اوس تقریبا څو میاشتې کېږي چې دغه د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ټاکل شوی ویل هغه مخکې مو هم مهمه دنده درلودله. د افغانستان په روغتیا وزارت کې د عمومي روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل ولی موږ ډېر راپورونه درلودل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره روغتیايي سکتور هم ډیر اغیزمن شوی دی. که څه هم په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان او دغه راز ځینو نورو خپل مرسته دوام ورکړي، ډیر کلینیکونه یې فعال ساتلي دي، قابلګانو ته تنخواه ورکول کیږي یا هغه ډاکترانو ته په ټوله کې، خو په مجموع کې راته وایي چې اوس وضعیت پخوا د نویو څو میاشتو په پرتله ښه دی.
دا موضوع خو د عام روغتیا وزارت سره تړلې موضوع ده، خو څه معلومات لرم په مجموع کې ل اول ورځ څخه یعنی ل لسمه استمخیاته مه استمخ چې کوم وضعیت او اوس کوم وضعیت دا فرق دی. رښتونونه کې اوس وضعیت خو د افغانستان د تخصصي شفاخانو تقریبا ډېر تخصصي شفاخانه رسمي په واسطه چې هغه پر اکمال سور سلیپ کوي او دا د حتمندي پروژې د احیا کول د ملل متحد یا نړیوال بانک لوري اگر که نړیوال بانک دی کې ډېر رول اوس نه لګي تر اوسه پورې مستقیمه د افغانستان سره کار نه شروع کړی خو بیا هم په غیر مستقیم ډول سره پند ورکي. نو هغه شتاستن چې مخکې وي هغه اوس کم شوی دی. خو په مجموع کې دا څه باید وایو، هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د افغانانو سره لنن څخه یو کال مخکې د تیرو شلو کلونو په دوران کې مرستې کولې او یو سیاسي تغییر سره دوی خپل مرستې د روغتیا په برخه کې بند کړې وې درولې، دا یقینا یو قسم حیرت انگیز سوال سړی ته پیدا کوي چې آیا بشر او ولس هم موږ سیاسي اجنډا ته داخلولای شو؟ نو ولدي ولس، ولدي مریض او ناروغ، ولدي او مور او ماشوم دي سیاسي اجنډا قرباني شي. ځکه شل کاله به خلکو ته دا چیغې ویلې چې موږ تاسو ته بدون کوم هدف خدمات ترسره کوو او د افغانستان داخلي سیستم کې د غاو وزارت مالیه سیستم او کغه عام روغتیا اداره سیستم د ټول په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلې. یعنی کچیر ته خارجي مرستې وې نو کارونه به مخته روان او که به نه وي هر څه به خرابېدل. نو اسلامي امارت ته هم د هیواد یا دا نظام په داسې ډول سره تسلیم شو چې تیر نظام ټول په خارجي مرستو پورې تړلې وو او د امارت راتګ سره سم خارجي مرستې بندې شوې.
ډاکټر صاحب بری عمر دغه خبره چې تاسو وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې دغه جمهوری نظام کې ولې تر ډیره په مرستندوی محسوسو باندې په تیر بیا له مالی پلوه د افغانستان سکتور روغتیایي سکتور تړلې ولې د روغتیا وزارت تر چتر لاندې تر کنټرول لاندې دغه ټول چارې نه سمبالې دي؟
اساسي خبره دا ده چې تیر نظام کې د تیر نظام څخه کوم چارواکي او افغاني چارواکي وغوی صلاحیت او اختیار دې کار نه درلودو. دا د امریکا او د دوی د متحدینو یو پالیسي و. دوی نه غوښتل چې افغانان د خودکفا شي او نه یې غوښتل چې باید داسې یو سیستم جوړ شي چې د هغه سیستم په چوکاټ کې افغانان وکولی شي چې خپلې ستونزې خپل حل کړي او همدارنګه په خپل منابعو څخه استفاده وکړي او خپل منابع په کار باندې واچوي. نو ځکه هم دا ټول سیستمونه نه تنها د عامې روغتیا وزارت ته وګورئ نور وزارتونه دي داسې دي موږ اداره ده دا ټول په خارجي مرستو باندې ولاړې ادارې وې ولاړې وزارتونه وو. دوی غوښتل چې تر هغه پورې د خارجانو دلته په افغانستان کې دوی ښکېل ول دلته په افغانستان کې دوی بند پاتې وو او دلته دوی شتون درلود. دوی د افغانستان هغه موجوده نظام هم له ځان سره په داسې شکل مخته وو چې نه لکه چې په انسانانو کې مثال ورکړو لکه یو سړی چې نه مړ وي نه ژوندی وي. یعنی مړم نه شي ورته ویلی ژوندی هم نه شي. داسې یو حالت کې ساتلی
ډاکټر صاحب
او نه یې غوښتل چې پرمختګ وکړي.
تاسو یعنی ستاسو په نظر په هغه نظام یا په چارواکو باندې هم دوی باور نه درلوده؟ کرا شو دې خبره ته اوس چې تاسو وایي چې تر ډیره د غمرستي نړیوالو باندې کړی وي د سیاسي رنگ ور کړی دی. یعنی فکر نه کوي چې دوی سره دغه اندېښنه هم وي چې کچېر د غمرستي کېږي ممکن د نورو اهدافو لپاره چارواکو ترې استفاده وکړي؟
ګوره تاسو ګوره په افغانستان کې اوس نور اهداف کله شتون لري. ایا دلته خپل منځي جنگونه ست نه ډیر په کم تعداد سره خلک ووي چې هغه به د دې نظام مخالفت کوي چې هغه هم له نشته برابر دي او د هغو هم کرا ثبوتونه موجود دي چې له خارجي هیوادونو څخه څومره پیسې او تر دي او څنګه سیستم ده. نو خو دلته دغه نظام د افغانانو نظام ده که دلته معارف ده که دلته صحت ده که دلته کومه بله اداره یې هر اداره چې دلته اقتصاد ده دغه افغانانو لپاره ده. که چېرته دغه نظام قوي وي د پرمختګ په حال کې وي نو افغانان به ورسره پرمختګ په حال کې وي. یعنی دلته کوم پنډونه چې راځي هغه ټول د افغانانو د بهبود لپاره د افغانانو د پرمختګ لپاره په کار اچول کېږي. دا چې وګورئ په دې لنډ وخت کې اسلامي امارت وکولی شوی چې ډېرې زیاتې انکشافي پروژې په کار باندې واچوي. تېر نظام سرل ډېر امکانات او سرل ډېرو تخنیکي وسایل هم په دې نه توانېدلې چې دا کارونه ترسره کړي. خو اسلامي امارت په دې باندې په کم وخت او د نه امکاناتو په موجودیت کې په دې باندې او توانېدل چې دا کارونه ترسره کړي. یعنی دا د څه لپاره د دې افغانانو لپاره نو کوم پندونه چې راځي دا به حتما د افغانانو لپاره استفاده کیږي ځکه دا نظام کې اداري فساد نشته او دلته شفافیت ته دلته حساب دهی ته دغه نظام ژمن نظام ده او د نظام چارواکي ژمن چارواکي دي.
مننه ډاکټر صاحب باری عمر څو دقیقې وخت لرو او اوریدونکو ټلیفونونه کوي بلې څوک او لکوم زم تماس نیولې ازادي راډیو د مهرباني
نوري صاحب تاسو سلام وایم او ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره پاړی کا کیم لغمان نه
همدرد صاحب خبرونه ته خره خلاص څه پختنه لري مهرباني
خو دغه پختنه ده لدی ورور نه سي اوس وخت کې څومره معیاري تشخیص وسایل لري د موږ ملکانه ایاره تشخیص کوي چې مطلب لرسنګ نور نړۍ کې وسایل وجود لري. یا افغانستان هم پر مختلفو وسایل څخه لکه یو خوراکي ټوټه یا غټ یو دوايي په باندې مطلب نه نه دوا غیر معیاري کیفیت نه لري او له پاسه تاریخ نه لري. یا افغانستان دومره وسایل لري پر
مختلفو مننه همدر صاحب کور ودان. ډاکټر صاحب باری عمر پښتنه سره یاداش کې د کنټرول یا د تشخیص تاسو کافي وسایل امکانات لري چې هغه خوراکي توکي چې مسؤل نه دي ډاډمن نه دي په څه ډول کولای شي چې دا په نخښه کې او د غرض درمل هم بل اوریدونکو دی څوک او لکوم زم تماس نیولای
نو دې صاحب سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو
وعلیکم السلام زبلای
صاحب. زبلای دا شیبه د ایران له شیراز خبرې کوم.
زبلای صاحب که زانم معرفینه کې اوریدل ستاسو اوري او تپې جنې چې څوک یې مهرباني پوښتنه مطرح.
زه په هیجن وخت مو کم د ډاکټر صاحب محترم داسې یو جدي پوښتنه زه څو ځله له جدي مشکل سره مخامخ شوم اند دوا یعنی د تبرکولوز ګولې سیدی کومه دوا سی دغه یواز یو یواز په شپخانو کې ورکوي اول ته پیدا کیږي بل ځای نه پیدا کیږي خو که هغه تبرکولوز ګولې کچیرته د مریض تمامي کی مثلا اتم میاسی خوللی هغه اتم میاسی ټولی په بوله او هوکیږي کایو ورس کزا سی هم مشکل دا د کلسی د الته شپخانی ته مراجعه کوو الته مثلا شاجو شپخانه زدرته د اومداس نوري نوري هم نو الته د هغه د ګولې نشټونی نو بیا که شغه دوا کزا سی نو ټول هغه اتم میاسی سی دوا خوللی دغه ټول لبین دي نو عموما په ټول شپخانو کې د تبرکولوز ګولې پر وخت نه پیدا کیږي او دا یو ډیر جدي مشکل ده. آیا تاسو دغه مشکل ته څومره ژمن پاتې سوی د مخکنی اداره کې دا مشکل ووسم وجود لري؟
مننه کور ودان زابلای صاحب دغه څه مهرباني لکم زی پیلوي تاسو پورې اړه لري مهرباني.
مننه همدر صاحب د پښتنې په جواب کې به وایم چې موږ د درملو د ارزونې لپاره یا د درملو د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطح یو لابراتوار لرو چې هغه په کابل کې ده. د اسلامي امارت له تک سره سم تر دې دمه پورې دغه لابراتوار ته تقریبا د $3 میلیون په ارزښت باندې د مختلفو سازمانونو لوري موږ ته وسایل خریداري شوي دي چې موږ له هغوی څخه هم مننه کوو چې په راس کې UNDP او ګلوبل فنډ او دې ته ورته ځینې نور سازمانونه دي. نو موږ الحمدلله د وسایلو لحاظه په دغه لابراتوار کې ډېر غني یو او ډېر بهترین وسایل لرو او کولای شو چې په دې باندې اکثر درمل موږ چیک کړای شو او د دې نتیجه لاسته راوړو. دغه د خوراکي موادو لپاره مخکې یادونه وکړه چې 3 لابراتوارونه هم لرو او اوس د موږ نوې پلان دا ده چې موږ څلور د درملو لپاره نور لابراتوارونه او د جزایی توکو لپاره 8 نور لابراتوارونه باید فعال کړو چې دا معیاري لابراتوارونه وي او هیڅ درمل او هیڅ جزایی توکي که هغه دلته تولیدیږي او که له بهر راځي تر هغه پورې چې په دغو لابراتوارونو کې نوي کتل شوي هغو ته به د خروج اجازه مارکیټ ته نه ورکول کېږي. زابلي صاحب
عمر ډاکټر صاحب عمر مخې له دې چې هغه پوښتنه ځواب کوي تاسو کافي فني پرسونل یا متخصص پرسونل هم لري؟
موږ سره پرسونل ته اوله خبر خدا ده چې مخکې په دغه لابراتوار کې کوم پرسونل کار کاوه اوس هم هماغه خلک دي. دغوتو په شمار به تغیرات راغلي لکه ځینې خلک په خپله استعفا کړې ده او تللي دي نو د هغو په ځای باندې موږ نور خلک معرفي کړي وړ او فني اشخاص معرفي کړي نور هماغه زوړ پرسونل ده زړه خلک دي لمخ سره دلته کار کوي هغه افغانان دي موږ د قدر په سترګه باندې ورته ګورو او اوس هم موږ تقریبا د څلوېښتو کمیسلېښتو په شاوخوا کې خالي بستونه لرو چې دغه لپاره مو د امتحاناتو کمیټه دایره کړې ده هغوی به په دې باندې کار کوي تر څو د آزاد رقابت لارې امتحان واخیستل شي تر څو هغه اشخاص ته چې دغه بستونه وړتیا لري هغوی لاره پیدا کړي چې دغه بست راشي او په دې برخه کې انشاءالله موږ ژمن یو چې وړ او مسلکي خلک راول.
بله کور ودان او د زابلی صاحب پوښتنه مهرباني.
زابلی صاحب داسې پوښتنه وکړه چې دا هم د عام روغتیا وزارت پورې تړلې پوښتنه ده خو د دوی د تشکیل لپاره دومره ویلی سم چې د تبرکلوز دوا صرف داسې نه ده چې دا به حتما په دولتي یا هم د موسساتو په روغتونونو او کلینیکونو کې پیدا کیږي دا په عامو بازارونو کې هم پیدا کیږي او تبرکلوز دوا یو قسم ټابلیټ څلور قسم فرمولې لري یو قسم درې قسم فرمولې لري دا په عامو بازارونو کې ساو پیدا کیږي او اکثر روغتونونه یا هم کلینیکونه چې په اطرافونو کې شتون لري د حتمندي پروژې تړلې لري کلینیکونه او روغتونونه دي او باید په دغو روغتونونو کې درمل موجود وي تاسې د دې په روغتون کې ولې نسته نو ښه خبره ده چې دوی د خپل پښتنه یا د خپل غوښتنه د زابل ولایت د عام روغتیا ریاست سره شریکه کې تر څو هغوی هغه مربوطه انجو یا موسسه متوجه کړي
ډیر وخت نه لرو. ډاکټر صاحب باری عمر په افغانستان کې چې ډیر خلک د خورلو خوندیتوب نه لري د خوراکي موادو مسؤلیت هم یو مهمه موضوع ده په دې خاطر کله چې خواړه کم وي نو باید مسؤل خواړه وي چې هغه کافي مقوي وي چې که څوک په ورځ کې درې وخت نه لري دوه وخت خوري نو باید هغه کافي انرژي یو چاته ورکړي. په دې برخه کې څه د خاص اقدامات لري؟
ګورئ، د غذایي مسؤلیت نه په نړۍ کې هیڅ هیواد هم خوندي نه ده. که موږ صرف امریکا په مثال کې ورکو، په امریکا کې هر کال هر شپږم نفر د عدم مسؤلیت غذایي له کبله ناروغه کیږي، یا په یو کال کې 8 میلیونه نفر په امریکا کې د غذایي مسؤلیت د نشتون له امله ناروغان کیږي، چې 3000 نفر له دې څخه مړه کیږي. ډبلیو ایچ او یو څېړنه کړې ده، هغه هیوادونه چې د پرمختګ په حال کې دي لکه افغانستان او د دوی همسایه هیوادونه، 2.2 میلیونه انسانان هر کال د غذایي مسؤلیت د نشتون له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې دې کې اکثره اطفال او ماشومان دي. او په افغانستان کې د اپیډمیولوژیک ارقامو د نشتون له امله موږ مشخصا نشو ویلی چې دلته د ارقامو په اساس باندې موږ خبرې وکړو، خو دومره ویلی شو چې په افغانستان کې دغه ستونزې شته. دا ستونزې شتون لري. د نړۍ د حقایقو کتاب یا سی آی اے په نوم باندې یو کتاب دی، دوی د راپور په اساس افغانان چې دي د ککړې ډوډۍ یا د ککړې غذا او د غیر مسکونو اوبو له امله د بکتریایي او پروتوزوایي اسهالاتو سره ډېر لوړ خطر سره مخ دي. همدارنګه د هپاتایټس ای اے او بی څور جړې مخالګو توای د دې لوړ خطر سره مخ دي، د مخرقین لوړ خطر سره مخ دي. اساسي موضوع دلته دا ده چې افغانستان یو
یعنی تاسو به هڅه وکړي چې هدا اقل دغه وضعیت ښه کړي. په دې برخه کې د خوراکي مسله
دې برخه کې ډېر کوښښ شروع کړی دی. دې برخه لپاره مو تشکیل د اسلامي امارت د مشرتابو لوري منځوري راخسته ده، او دې برخه ته مو یو عمومي ریاست ورکړی دی. په دې برخه کې به ان شاء الله موږ ټولې ګامونه پورته کوو.
کور ودان د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر او د غرض د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر ستومان چې مخکې په خبرونه کې ګډون کړی ول، تاسو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. زنور یاس نوري او زما تخنیکي همکار شفیق عیار له تاسو اجازه غوړو.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.